رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واره.
د تورخم د لارې د خلاصېدو په اړه د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې نن د کاسا زر پروژه پرانستل شوه. د افغانستان د حکومت له لوري اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې مراسمو کې اشتراک کړی و. جمهور رئیس غني نن په لندن کې د بریتانیا د کورنیو چارو د وزیر سره کتلی.
د قرغزستان، تاجکستان او افغانستان نه پاکستان ته د بریښنا د انتقال پروژه چې د کاسا زر په نوم یادیږي نن د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې پرانستل شوه. او د تورخم د بندیدو په سرخبری بی نتیجه پای ته رسیدلی دي. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نمخ کې حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایي.
د تورخم د لارې د خلاصېدو په اړه د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرو نتیجه نه ده ورکړې. نن د درېیمې ورځې لپاره هم پاکستانی ځواکونو د تورخم لاره تړلې او دواړو غاړو ته مسافر د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نور تفصیل به د خبرونو وروسته د ذبیح الله غازی په ریپورټ کې واورو. د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې نن د کاسا زر پروژه پرانستل شوه. د دغې پروژې له مخې به د قرغزستان او تاجکستان برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته ورسول سي. د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله شرکت کړی و. نور تفصیل د ممتاز بهیر په ریپورټ کې.
د کاسا زر په نوم د برېښنا دغه لویه پروژه چې د څه باندې 1250 میګاواټه برېښنا د لیک ظرفیت لري، د 1550 کیلومترو په اوږدوالي د افغانستان د شپږو مرکزي او ختیځو ولایتونو له درویشتو ولسوالیو څخه پاکستان ته غځول کیږي. د کاسا زر پروژې په پلي کېدو به افغانستان د 300 میګاواټه برېښنا د ترلاسه کولو سربیره هر کال د برېښنا د لیږد له درکه 15 میلیونه ډالر له پاکستان څخه ترلاسه کړي. د دغې پروژې د پرانستلو په مراسمو کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف، د پاکستان صدراعظم میاں نواز شریف او د قرغزستان صدراعظم سورونبای جینبکوف برخه درلوده.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د کندهار، هلمند، روزګان او زابل د ولایتونو والیان وایي چې که مرکزي حکومت او نړیواله ټولنه د امنیتي سکتور تر څنګ په اقتصادي او پرمختیايي پروژو کې پانګونه کړي، په دې ولایتونو کې ثبات او امنیت نشي راتللی. دغو والیانو نن په غونډې کې دا خبره وکړه چې د یوناما لخوا په کندهار کې جوړه شوې وه. په دې اړه به د ضلعه پوپل ریپورټ د خبرونو وروسته واورو. جمهور رئیس غنی نن په لندن کې د بریتانیا د کورنیو چارو د وزیر سره وکتل. ولسمشر غنی لندن ته د فساد خلاف د مبارزې په کانفرانس کې د ګډون د پاره تللی دي. په خبر پاڼه کې چې د ارګ نخبره سوې دراغلي دي چې غنی د بریتانیا د کورنیو چارو د وزیر سره د تروریزم، جرایم او مخدره موادو سره د مبارزې په اړه خبرې کړي دي. په دې کانفرانس کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم ګډون کړی دي او د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د اروپایي اتحادونو د اروپایي هیوادونو د لا زیاتې همکاري غوښتنه کړې. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون چې د کانفرانس کوربه دی ویلي چې فساد د نړیوالو لپاره د سرطان د دانې په شان دی. کیمرون ویل چې ټول باید چې د فساد خلاف مبارزه وکړي. هغه داسې ویل:
که موږ غواړو چې ترګري او سخت دریځۍ ته ماتې ورکړو، نو په دې باید پوه شو چې فساد او عدالت ته نه لاسرسی د دې سبب کیږي چې خلک سخت دریځۍ ته وهڅوي.
په دې نړیوال کانفرانس کې د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر جان کیری ویل چې فساد د سخت دریځې په څیر د نړۍ په کچه یو لوی خطر دی چې باید مبارزه ورسره وسی.
موږ په داسې یوه مبارزه کې یو چې زموږ د ټولو دپاره ده، د خپلو هیوادونو او ولسونو دپاره ده.
د برازیل د سنا مجلس نن د پنځشنبه په ورځ راګری وکړ چې دغه هیواد د ولسمشر ډیلما روزف وظیفه د محکمې تر حکم پورې وځنډي. پر میرمن روزف باندې دا تور دی چې د بودیجوي قوانینو څخه یې سرغړونه کړې او په اداري فساد کې لاس لري. میرمن روزف ته نن د پنځشنبه په ورځ ناوخته د سنا د راګری د نتیجې په اکله د یو رسمي مکتوب په ترڅ کې اطلاع ورکړل سي. د سنا 55 غړو د هغې پر ضد او 22 غړو یې په نفرای کړه. اوس به نو د هغې محاکمه پیل سي چې یوه اوږده پروسه به وي او زیات بحثونه به یې په لړ کې وسي. د روزف مرستیال میچل ټیمر به د هیواد سرپرستي. په عراق کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې دوه پولیس وژل سوي او 8 تنه نور ټپیان سوي دي. بریدونه بغداد ته نږدې د بوغورۍ په سیمه کې د پولیسو مرکز ته نږدې سوي دي. پرون هم په بغداد کې درې ځانمرګي بریدونه وسوه چې 80 کسه پکښې وژل سول. داعش ویلي دي چې نننی او پروني بریدونه دوی کړي دي. امریکا د رومانیا په جنوب کې د راکټونو دفاعي سیستم فعال کړی دی. دغه سیستم په جوړولو 800 میلیونه ډالر لګول شوی دی. د امریکا دا کار روسیا په غوسه کړی دی. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت مرستیال فرانک روز په بخارست کې خبریالانو ته وویل چې امریکا او ناټو دا واضح کړی دی چې دغه سیستم د دې لپاره نه دی جوړ شوی او یا دې توان نه لري چې د روسیې د ستراتیژیک دفاع وړتیا کمزور کړي. ښاغلی روز زیاته کړه چې روسیې په وار وار دا تشویش څرګند کړی دی چې د امریکا او ناټو دفاعي سیستم د روسیې خلاف دی او د روسیې د اټومي ستراتیژیک دفاع ته تاوان رسوي چې دا خبره صحیح نه ده. خو د روسیې په دوما یا د استازو په جرګه کې د دفاعي کمیټې مشر ولادیمیر کومویادوف بیا ویلي دي چې د میزایلونو دغه سیستم د روسیې لپاره یو ګواښ دی. د امریکا د خزانې د وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د داعش د مالی سرچینو د له منځه وړلو په برخه کې پرمختګونه سوي دي خو تر اوسه لا په پوره توګه له منځه نه دي تللي. دانیل ګلیرس پرون د ډیموکراسۍ د دفاع په مرکز کې د خبرو پر مهال وویل چې د داعش مالي وضعیت په دې خراب سوی دی چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف یې په خلاف اقدامات کړي دي. په دغو اقداماتو کې د داعش د تیلو د انتقال او خرڅولو خلاف اقدامات هم شامل دي. مخکې داسې ویل کېدله چې داعش د تیلو څخه 500 میلیونه ډالر عاید لري. خو اوس د امریکا د خزانې د وزارت د توریزم او مالي چارو د استخباراتو دفتر وایي چې فکر کوي چې د داعش دغه عاید سم نیمایي کم سوی دی او اوس د کال 250 میلیونه ډالر ته رسیدلی دی. او د جمهور غوښتونکو د ګوند احتمالي کاندید ډونالد ترامپ به نن د امریکا د استازو د جرګې د رئیس پال راین سره وګوري. پال راین تېره اونۍ د دې نه ډډه وکړه چې د جمهور غوښتونکو د ګوند د کاندید په توګه د میلیارډر ډونالد ترامپ ملاتړ وکړي. خو هغه پرون په دې ټینګار وکړي چې د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د احتمالي کاندید هیلری کلینټن د ماتولو لپاره باید چې جمهور غوښتونکي متحد شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. درنو ریدونکو د تورخم د بندیدو په سر خبري به نتیجې پات رسیدلې دي. د رپورت لګروس ترازی اوس رازودی ته چې تاسې په خبرو کې هم واوریدل د قرغیزستان نه 1250 میگا واټ برېښنا د تاجکستان او افغانستان لاره پاکستان ته انتقالېږي. دغه پروژه نن د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې رسمن پرانستل شو. د دې سلور ملکونو لوړ رتبه چارواکو په دې مراسمو کې ګډون کړی وو. د دې پروژې په عملي کېدلو افغانستان 300 میگا واټ برېښنا ترلاسه کوي او د دې نه علاوه د کال 50 میلیونه ډالر له پاکستان نه هم د اقنبور په حساب اخلي. د امریکا خبريال ممتاز بهیر د کابل نه په دې حقله د نورو جزئیاتو راپور شاکړی دی.
د افغانستان لاره پاکستان ته تا د قرغیزستان او تاجکستان د برېښنا د رسولو کاسا زر پروژه نن د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شو. د دغه پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف، د پاکستان صدر اعظم میا نواز شریف او د قرغیزستان صدر اعظم سورونبای جینبکوف برخه درلوده. د افغان حکومت د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل له دوشنبه څخه د ټلیفون په لیکه امریکا تول چې په دغه مراسمو کې خاغلی عبدالله په خپل وینا کې وویل د ملي والی د حکومت بهرنی سیاست داسې جوړ شوی چې پکې افغانستان د سیمې د هیوادونو ترمنځ د یو پل رول لوبوي.
په ټوله کې د هغه د وینا ډیر تمرکز د افغانستان پر اوسنی جغرافیایي موقعیت باندې و چې سیمه سره وسلول سي. هغه هم در اشاره وکړه چې د دې ترڅنګ چې دا پروژه نن پیل شو تلاش پر دی وسه چې د ریکا او نورو سیمه ایزو کانفرنسونو په نتیجه کې چې کومې نوري پروژه ژمنه سوی دی د هغو د عملی کېدل لپاره هم عملی کارونه پیل سي.
د کاسا زرپونو د برېښنا د غلوې پروژه چې د سباندې 1250 میگاواټ برېښنا د لیک ظرفیت لري، د 1550 کیلومتر په اوږدوالي د افغانستان د شپږو مرکزی او ختیځو ولایتونو له درويشتو ولسوالیو څخه پاکستان ته غزول کیږي. د کاسازر پروژې په پلي کېدو به افغانستان د 300 میگاواټ برېښنا د ترلاسه کولو سربیره هر کال د برېښنا د لیږد له درکه 15 میلیونه ډالر له پاکستان څخه ترلاسه کړي. د کاسازر پروژې پر وړاندې تر ټولو لوی ننګونه د افغانستان امنیتي وضعیت خودل کیږي، خو ښاغلی فیصل ویل په دې پروژه کې شاملو هیوادونو ژمنه کړې چې د پروژې د پلي کېدو په برخه کې د افغانستان له هڅو ملاتړ وکړي.
افغان حکومت د امنیت ساتنې لپاره لازم تدابیر نیولې دي او په دې پروسه کې زموږ درې شریکان هیوادونه شته. دغه درې سره هیوادونه د دې پروژې د امنیت ساتنې لپاره د افغانستان له هڅو څخه ملاتړ کوي. بینان یو مشترکه پروژه ده او شریکان په دې پروسه کې د افغانستان له امنیتي وضعیت څخه مشخص هم د دغه پروژې له امنیت څخه کوم ډول تشویش نه لري.
خو د چارو کارپوهان دا ګڼي چې په دغه پروژه کې شامل هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر د پروژې د پلي کېدلو او امنیت ساتنې په برخه کې به جدي همکاري وکړي. د پوهنتون استاد تاج محمد اکبر امریکا غکته ویل په کاسازر پروژه کې خکیلو هیوادونو ته د ګټې یو ښه فرصت برابر شوی او زیاته کړه چې اقتصادي ګټو ته په کتو به خکیل هیوادونه هڅه وکړي چې د دغې پروژې امنیت هم خوندي وساتي.
انرژي هم یو د مهمو مسایلو نه ده چې پاکستان په اوسني وخت کې د کمښت انرژي سره مواجه ده. چون د پاکستان ګټې دلته نغښتې دي، پاکستان لازمه ده، یعنی ضروري ده چې په دغه ارتباط کې جدي مسلم وکړي او دغه ویش په اصلاح ډیپلوماتیکې خبرې دي چې په میډیا کې کېږي، یعنی هغه واقعي اقدامات دغه نه چې مثلا تشه په خوله په اصلاح تعهد ورکړي.
استاد تاج محمد اکبر زیاته کړه چې د کاسازر پروژه د افغانستان لپاره د برېښنا د برابرولو او اقتصادي ګټو سربیره په دغه هیواد کې به د زرګونو بیروزګار ځوانانو لپاره هم کاري فرصتونه برابر کړي. ښاغلی اکبر د امنیتي ستونزو ترڅنګ اداري فساد او کمزوري حکومتوالي هم په افغانستان کې د سترو اقتصادي پروژو د عملي کولو او پانګونې پر وړاندې لوی ننګونې یادې کړې او ویل افغان حکومت ته پکار ده چې د کاسا زر او ټاپي په سر د لویو اقتصادي پروژو د بریالیتوب او په افغانستان کې د لویو سوداګریزو شرکتونو د پانګونې لپاره د دغو ننګونو د لمنځه وړلو لپاره په جدي توګه لاس پکار شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخروال وایي چې د تورخم د بندر د ستونزې د حل لپاره د پاکستان د هیئت او د کابل د کورنۍ چارو او د دفاع د وزارتونو د ګډ هیئت خبرو نتیجه نه ده ورکړې او بندر لا تر اوسه پورې تړلې ده. خاغلی زاخروال د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د دوه ملکونو ترمنځ تګ راتګ د ولسونو قانوني حق ده او موږ د تورخم د لارې خلاصېدل په ابرومندانه او دایمي توګه غواړو. هغه ویلي دي چې ما د پاکستاني چارواکو سره خبرو کې ویل چې د سرحدونو په سر را پیدا کېدونکو شخړو په نتیجه کې باید ولسونو ته ضرر ونه رسیږي. خاغلی زاخروال د خبرې زموږ همکار مطیع الله عابد سره په مرکه کې کړی دي.
محترم ډاکټر عمر زاخروال، سه د افغانستان او پاکستان په پوله تورخم د درې ورځې یو جنجال روان دی، تاسو د افغانستان د سفیر په توګه څومره دننه معلومات لرئ چې اساسي مشکل څه ده؟
ستونزه خو طبعا د دوشمې په ورځ باندې د زمونږ سرحدي پولیسو له طرف او د پاکستان د نظامیانو له طرف یو جنجال غونډې پیښ شوې، کوم چې دوی یو فنس تاړو د هغه خونې ممانعت شروع د دغه نه شروع شو. د دې په نتیجه کې دوی د تورخم لاره تړلې چې لا تر اوسه بنده پاتې ده.
دسې وړه پیښه که ورته ووایو چې د یو طرف خوان یو هڅه کېږي یا تار غځول کېږي یا څه، دومره غټ انساني ناورین راتلل تاسو څنګه ګڼئ؟
لنډپاري ګڼو، ښه اقدام نه ګڼو. په همدغه الفاظو باندې دلته طبعا هغه مسؤول ځانونه چې بیا هم نظامیان د پاکستان دي، هغه پورته ترین حد حد کرسمی گیری که ما دا خبر شرکت کرده یو ظلمه دا ها وقت نکی بنده شوی تو روسا که رسد نکی مسئولیت دا دغشت مسائل و طبعا نما خرانشت و معلوماتم پا دی برخکی و نلرم او پا دی برخکی طبعا کم تصمیمم نشیم تویزه که چه زمونگا دا دفاع و دا داخله وزارت خصوصا دا سرحدی قوا و مسئولین زمونگا دا دوی دنده دا چه دوی پرون نن دسی کم غنی مذاکرات در لودر نن یو حیات را ده په دې خبرو کې زمو داخله نشم کوله هر هغه تسلیم ته چې تبن د افغانستان په نامه نګې باندې د دې مرګیته وزارتونو مسؤلین نتیجې ته ورسیږي د هغې نه حمایه کوو مګر د هغې نه بیرون کوم استدلال چې زما پاکستان سره دی چې دغسې خبرې په پخوا کې هم راغلي دي په آینده کې به هم راځي نه باید چې د داسې اختلاف ولو که دوی برحقه مو اوسي د دې اختلاف په نتیجه کې دوی یو مهم سرحد د دوو هیوادونو تر منځ بند کړي
تاسو د افغانستان سفیر په توګه هلته په میشتو افغانانو سره هم ستاسو اړیکه د افغانستان د حالاتو نه هم خبره دغه سرحد باندې بند پرتو افغانانو چې مختلف ضرورتونه پر ځای د هغې د حل لپاره تاسو لاره وینئ
یو دا دي چې لاره خو بندېدې نشي دا دا هم ضرورت دی او هم حق دی من حیث یو هیواد چې زموږ په پاکستان باندې لاره ده دا د نن ورځې لاره نه ده دا د سلونو زرونو کلو لاره ده مشهور شعر دی چې د خیبر دره خو ته لار د څو راتلو ده نو دا خو د څو راتلو لاره ده دا نشي بندېدې اصلا من حیث یو حق نشي بندېدې من حیث ضرورت نشي بندېدې او بیا هم زما طبعاً تو خدا دې ګرځي په خلاص شي مګر یو رژیم باندې دل چې درست نه دی یو ساعت باندې دل درست نه دی په دغه برخه کې طبعاً ما د پاکستان خواته په هغه الفاظ چې دغه نو تصمیم لاندې پاري دغه نو تصمیم د باندې دو چې دی د پراخ نظر سختنان دا کار نه دی فلهغه د نن طالبان باید کار ونه خستل شي جنجال چې په دوه طرفو خصوصا د قواو ترمنځ راځي چې په خام راغلي دي دا سمند من کول د پاکستان سره بدخکاری
بل پلو درې مورزه چې د تورخم د پولي د بندیدو لامل زرګونه افغانان د ستونزو سره مخامخ دي ذبیح الله غازی رپورت راکړی دی
نن یې درېم ورځ پوره شوه چې د پاکستان پولیساتو ځواکونو د تورخم دروازه په مطلق ډول تړلې او سلګونه مسافر د زنجیر دواړو خواو ته ایسار دي د دې دروازې د بندښت لوی لامل دا دی چې افغان پولیساتو ځواکونو د هغې غاړې یوې پوستې ته په خوړ د پاخه پل د جوړېدو مخالفت کړی افغان چارواکو دا کار د سرحدي اصولو خلاف ګڼلی په تورخم خارګوټي کې افغان غاړې ته ولاړ مسافر په ډېر بد حالت کې دي په هوټلونو کې ځای نشته او اکثرو خلکو په وچه ډاګاړه ولي چې ښځې ماشومان او ناروغان هم پکې دي
دغه شمشاد غر باندې بعضې خلک واوخته بعضې ته واپس کړې نیمه کړو څه په لاره کې نیمه مړه شو نو زموږ د خپل حکومت د چارواکو څخه دا هیله ده چې په وخت راشي او دلته د پاکستانی چارواکو سره وګوري د غلاب رابطه کې
کسانو چې جنازه راوړي واسطه نه جنازه هم نشته واسطه خلکو جنازې پرون نه پرتی بیګا شپې په یوولس بجې اوسه سار را پولیس دی
دوی وايي افغان او پاکستانی چارواکي د زر دغه مسله واره کی په دغه لار هر ورځ لسګونه زره مسافر تګ راته کوي په سیمه کې یوازې د لار بندۍ او خلکو د ستونزو خبره نه ده د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونو یو بل ته مورچه نیولې دي د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي ممکن د غستونزه زره واره شي
یو حیات وز کابل نه راغی چې په مشران دی پکې او اغي د موضوع د نږدې نګوري ترڅو یو حل لارته پیدا کړ
هغه وایي په یو شمیر سیمو کې پاکستانو ځواکونو دی غاړې تنوي خوځښتونم کړي چې کله هم دغه چاري نشي زغمله خو د ډیرو خلکو باور دا دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غستونزه یوازې د تورخم د زنجیر په تړل کېدو نه خلاصه کیږي بلکې اهداف نور کېدل شي د مشرانو جرګې رئیس په زلهادی مسلمیار په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان دی وی بلې مسلې د راپورته کولو په لټه کې دی
په مختلفو شکلونو د افغانستان په نظام او د افغانستان په خلکو فشار راوړي تر څو کولای شي یو بل معزله یو بل ماما پیدا کړي تر او د سیاسي بحثونه یا د مطبوعاتو تصویر بل طرف ته واړي
هغه وایي که د تورخم ستونزه له سیاسي حل لارې ووځینو افغان ځواکونو سره په ګډه به د جګړې میدان ته وردانګي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پر کرخه لانجه اوږده مخینه لري چې ډیر کله د دواړو هیوادونو نظامیان یو بل ته سنګرونه نیسي او ان په جګړه اوړي که څه هم تر اوسه لا د تورخم لارې د بیرته خلاصونکو مغوڅه ژمنه نه ده شوې خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ویلي چې افغانان دي د ملي ګټو د ساتنې په خاطر د غستونزې وګالي او په پلاوي غږ کړی چې د پاکستان شرطونو ته دینه تسلیمیږي زبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15
د آشنا رادیو درنوریدونکو اوس کسه هم چې د یوې ورځې نه تر بلې ورځې پورې د کابل ښار ته سړې ګوري پراخیږي، نفوس ډیریږي، خو بلې خواته د اټکل شوي نفوس لپاره او دغه لوی ښار د پاکولو لپاره ایله څه باندې 3,500 کارکوونکي په کابل کې په ښاروالۍ کې وجود لري چې دا خورا ډیر لږ کسان دي. رحیم ګل ساروان د کابل د ښاروالۍ په حقله د دې ښار د پاکۍ او پاکوالي په خاطر مرکه کړی دی او رپورټ برابر کړی.
زمانو پرواز دا د ښکلان عمر دا لاسمنه کې ذکر کوم زما کسب جارو کشي دا درې بجه د شپې راځم جارو کشي کوم راته بجه پوره سبا یې راته بجه پوره سبا یې راته بجه بیا زمون کار خلاصي کې کورته زمون هغه دا درې بچان دی مور مده دا درې ورونه مې دی یا ورور مې شاروالۍ کې شهید شو یا دوه میاشتې کېږي د دغه عیالم را باندې هغه د خرڅ مرڅ ما باندې ده 6,000 معاشت ورکوي مونږ ته 6,000 روپۍ خو یې شهم نه کېږي.
د یوازې پرویز دی بلکې د هغه په څیر د کابل ښار په زرګونو ښار پاکوونکي همداسې ورته ستونزې لري. کابل ښاروالۍ د ښار د پاکولو لپاره 3,600 ښار پاکوونکي لري. دا د ټول نفوس لپاره خورا کم دي. کابل ښار چې هر ورځ په منځنۍ کچه له 4,000 تر 4,500 ټنو پورې کثافات تولیدوي، څه باندې 3,500 نارنجي اغوستونکي ورته نشي رسیدلی. خپل د کابل سرپرست ښاروال هم دا مني.
که تاسو 3,600 کسه په 4,500,000 نفوس وویشئ، نو هر 1,200 کسانو ته د تنظیف یو نفر رسیږي. دا معیارونو په اساس هر 100 یا 100 کسانو ته باید یو کس ورسیږي.
دلته د وزیر اکبر خان په غونډۍ د نارنجي اغوستونکو لپاره یو مدني بنسټ او کابل ښاروالۍ د منځنۍ پروګرام جوړ کړی ورته سندري وای او د هغوی د خوشاله ولو هڅه کوي. دا اونۍ د ښاروالۍ د تنظیف د مامورینو د ستاینې اونۍ وه. د ښار پاکوونکي وای په ورستیو کې د خلکو خاري کلتور خښوي، خو لا هم په خلکو غږ کوي چې د ښار په پاکولو کې ورسره مرسته وکړي.
خلک په لسترګې لري دا یان ته بیان د موږ څه ورته وایو دوی نه پیږي.
د کابل ښاروالۍ په پام کې لري چې د سکال تر پایا د کابل ښار نه نه هي خصوصي سکتور ته وسپاري. دا کار ځکه کوي چې هم د ښار پاکوونکو ستونزې اواري شوي وي او هم د ښار په پاکولو کې کارونه چټک شوي وي. د داسې ویچاري هر کلی پرویز هم کوي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د 2014 پړسم کال په جریان کې په افغانستان کې د پولیو 15مه پیښه هم ثبت شوه. دا ځلې د پولیو مرض د هغې کورنۍ یوه کلنې ماشومه وهلې ده چې ماشومانو ته یې د پولیو د واکسین د ورکولو مخالفت کاوه. اوس دغه ماشومه فلج ده او د تل لپاره لاسونه او پښې کار نه کوي. که چیرې غواړئ چې ماشومان مو فلج نه سي، نو خپلو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 50 کلو کم وي واکسین ورکړئ او د پولیو یا فلج نه یې وساتئ.
د آشنا رادیو درنوریدونکو، د روغتیا د چارو مسؤلین وایي چې د پولیو ضد واکسین ورکولو پروګرام چې 3 ورځې وو یوه ورځ نور هم ادامه لري. د دوی په وینا له دې وروسته هر کمپین 4 ورځې دی او د خلکو په همکارۍ به د وزن د ویروس په له منځه وړلو کې ډیره مرسته وکړي. ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی دی.
په داسې حال کې چې د پولیو د له منځه وړلو مبارزه ګړندۍ روانه ده، د دې ویروسي ناروغۍ پر ضد واکسینو په 3 ورځنیو کمپاینونو یوه بله ورځ هم ور اضافه شوه، یعنی هر کمپاین باید 4 ورځې وي. عام خلک په دې باور دي د هغو سیمو ماشومانو ته چې د وخت د کموالي له امله به صحي رضاکارانو ورته رسیدګي نه شوی کولای په 4 ورځنی کمپاین کې به د ګوزن ضد واکسین نه برخمن شي. عبدالمبین د خوست د تریزی او علیشیر ولسوالۍ د تورو اوبو د سیمې اوسیدونکی دی. دی له خلکو غواړي چې د خپلو ماشومانو د سالمې روغتیا په خاطر له اوسنۍ موقع څخه سمه ګټه واخلي.
زمون په سیمه کې واکسین وایي او کلی په کلی ګرځي د امنیت فضا چې د برابر د پل چې عمومي ناروغي چې د درملنې نشونه د هدیوازې د واکسین په واسطه د پل چې مخنیوي کوي.
د خوست دی ولایت شورا غړي زهرا جلال دی ویمر په صفت پر نور مایندو غا کوي چې د خپل ماشومان راتلونکي د خپل لاس نه بربادوي. هغه وایي چې د واکسین په دوو تاسکو سره دی د هغوی دایمي روغتیا وساتي.
د له خاطر چې یو کامل صحت د ټولنې لپاره او کورنۍ لپاره مجموعه هواد لپاره ډیر یو لوی لاسته راوړنه ده. او دا واکسین د پولیو واکسین چې دوه قطره د خولي د لارې تطبیق کیږي دا ډیر ګټور دی. باید مهندې او پلرونه دې ته ډیر متاده وسی همیشه خپل اولادونه لپاره دا واکسین تطبیق کی.
په دې ولایت کې د ګوزن پاړه د عامه په هی مسول ډاکټر نجیب الرحمن رحماني وایي چې پر کمپاین دی وی ورځي ورې اضافه کیدل د پولیو دی وایرس په مخنیوي او لمنځ وړلو کې ډیره مرسته کولای شي. د خلکو غوښتنه کوي چې په دې مبارزه کې له صحیح رضاکارانو څخه خپل همکاري و نه سپموي.
نو وځي خبره ده چې دا د مونږ د پولیو د منځوړلو په پروګرام نه مثبت اغیز لري او د مونږ د واکسینو تطبیق ان شاء الله د سره کیږي او د دې په نتیجه کې به ان شاء الله د مونږ غیر حاضر مشمونو کچه هم چټیږي او خامہ په هوای به ان شاء الله زمونږ مبلغین او رضاکاران کړای شي خلکو ته چې په نتیجه کې ان شاء الله مونږ نه به غیر حاضر مشمون ډیر کم پټ کیږي.
د ډاکټرانو په وینا د پولیو وایرس د وینې لارې د مشوم پر عصبي سیستم حمله کوي چې په نتیجه کې د ماشوم د لاس او پښو د دایمي فلج ترڅنګ ځینې وخت د مړینې سبب هم ګرځي. تر کال 1978 میلادي پورې د نړۍ په 178 هیوادونو کې هر کال 350 زره ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته کېدل. خو ماشومانو ته د واکسین په ورکړې دا ناروغي تقریبا د لمنځه تللو حال ته رسیدلې.
د تورخم د لارې د خلاصېدو په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرو نتیجه نه دور کړې. نن د درې مورز د پاره هم پاکستاني ځواکونه د تورخم لارې تړلې و او دواړو غاړو ته مسافر له سخت مشکلات سره مخامخ دي. د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې نن د کاسا زر پروژه پرانستل شو. دغه پروژې له مخې به د قرغیزستان او تاجکستان برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته ورسول سي. د کندهار، هلمند، روزګان او زابل دولتونو والیان وایي چې مرکزی حکومت او نړیواله ټولنه د امنیتي سکتور ترڅنګ په اقتصادي او پرمختیایي پروژو کې پانګه اچونه ونه کړي. په دې ولایتونو کې سپات او امنیت نسی راتللی. دغو والیانو نن په هغه غونډې کې دا خبره وکړه چې د یونما لخوا په کندهار کې جوړه شوې وه. جمهور رئیس غنی نن په لندن کې د برېټانیا د کورنیو چارو د وزیر سره وکتل. ولسمشر غنی لندن ته د فساد خلاف د مبارزې په کانفرنس کې د ګډون لپاره تللی دي. په خبر پاڼه کې چې د ارګ نخبره شوې ده راغلي دي چې غنی د برېټانیا د کورنیو چارو د وزیر سره د تروریزم، جرایمو او مخدره موادو سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د برازیل د سنا مجلس نن د پنځشنبه په ورځ رایګری وکړه چې دغه هیواد د ولسمشر ډیلما روزف وظیفه د محکمې تر حکم پورې وځنډي. پر میرمن روزف باندې دا تور دی چې د بودیجوي قوانینو څخه سرغړونه کړې او په اداري فساد کې لاس لري. د روزف مرستیال میچل ټیمر به د هیواد سرپرستی. په عراق کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې دوه پولیسان وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. بریدونه بغداد ته نږدې د بوغورۍ په سیمه کې د پولیسو مرکز ته نږدې شوي دي. پرون هم په بغداد کې درې ځانمرګه بریدونه وسوه چې اتیا کسه پکښې وژل شول. داعش ویلي دي چې نننی او پرونی بریدونه دوی کړي دي. امریکا د رومانیا په جنوب کې د راکټونو دفاعي سیستم فعاله کړی دی. دغه سیستم په جوړولو $800 میلیون لګول شوی دی. د امریکا دا کار روسیا په غوسه کړی ده. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت مرستیال فرانک روز په بخارس کې خبریالانو ته وویل چې امریکا او ناټو دا واضح کړی ده چې دغه سیستم د دې لپاره نه دی جوړ شوی او یا دې توان نه لري چې د روسیې د ستراتیژیکي دفاع وړتیا کمزوره کړي. خو د روسیې په دوما یا د استازو په جرګه کې د دفاعي کمیټې مشر ولادیمیر کومو یادوف بیا ویلي دي چې د مزایلونو دغه دفاعي سیستم د روسیې لپاره یو ګواښ دی. او د جمهور غوښتونکو د ګوند احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ نن د امریکا د استازو د جرګې د رئیس پال راین سره وګوري. پال راین تیره اونۍ د دې نه ډډه وکړه چې د جمهور غوښتونکو د ګوند د کاندید په توګه د میلیارډر ډونالد ټرمپ ملاتړ وکړي. خو هغه پرون په دې ټینګار وکړي چې د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د احتمالي کاندید هیلري کلینټن د ماتولو لپاره باید چې جمهور غوښتونکي متحد شي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشي بیروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه مننه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.